دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیو د نننه ورځ 2013 کال د سپتمبر 28 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام 5 نیمه، په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو، خو لاول سرټکی
چارواکي وایي خیبر پختونخوا ته د بجلی د پیداوار به د کال د 13 عربو پورې روپۍ ورکړی کیږي. د خیبر پختونخوا د چمبر اف کامرس انډستری پخوانی مشر فواد اساق ویلي اوس به صوبه خپل آئینی حق ترلاسه کړي.
افغان چارواکي دا وکړي په قندهار کې په تیرو څلیرشتو ساعتو کې د طالبانو او وسلوالو پر ضد هوایی او ځمکني عملیاتو کې وسلویخت وسلوال وجلي او یو سلویخت نیولې دي.
او نن به د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په سرمشریزه غونډه کې د نړۍ مشرانو ته وینا وکړي. تیر کال یې ملګرو ملتونو ته په وینا کې د شمالي کوریا د تباه کولو خبره کړې وه. دا ځل بیا زیاتی اندېښمن دي چې ټرمپ به په خپلو خبرو کې څه وایي.
سرټکی تاسو واورېدل، موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د شریکو مفاداتو شورا غونډه په دې رضا شوې چې صوبو کې پیدا کېدونکي بجلی د پیسو حساب کتاب به د قاضي کمیټې په فارموله کېږي. اقتصاد پوهان وایي په دې طریقه عمل سره به د صوبو ترمنځ د وسایلو په ویش موجوده محرومي کم شي. موجوده کې خیبر پختونخوا کې پیدا کېدونکي د بجلی نرخ 1 روپۍ او 15 پیسې یونټ لګول شوی او د نورو صوبو نه په 13 روپو یونټ اخیستل کېږي. د خیبر پختونخوا ماهرین وایي د سره بعد د صوبې په وسایلو کې اضافه وشي. د صوبې د چیمبر آف کامرس پخوانی صدر فواد اسحاق تر مخه د قاضي کمیټې په ای جی این فارمولا ټولي صوبې رضا دي. او د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د لاهور های کورټ په فیصله اندېښنې ښودلي. لاهور های کورټ پرون د ګل په ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار یو لیکوال سیرل المیډا د گرفتاری او د هغه نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې دا چولو وینا کړې وه. ایچ آر سی پی وایي یو خبریال ته د خپل کار کولو په سر سزا ورکول یو انتهایی ګام دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه هیواد کې د هوایي بریدونو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په کچه کې 250% زیاتوالی راغلی دی. یوناما نن په یو بیان کې وویل چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 149 ملکي افغانان د هوایي بمباریو له امله وژل شوي او 204 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي چې په یو بل خبر لمخې په کندهار ولایت کې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه پوځي عملیات د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شوي دي. نور حال له حقمل روان نه واوري.
د کندهار امنیه کمانډنۍ ویان زیادورنی له امریکا غږ دی سره خبرو کې ویلي دی میوند ولسوالۍ اړوند د سره بغل او کنټینر بازار اړوند سیمو کې د ترسره شوی عملیاتو پیلې ګټورې وي او په وینا یې یو څلوي خپلوال تریبان ژوندې نیول شوې دي. وسلوالو طالبانو دی افغان حکومت دی دا پړت نه دی ویلې. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، کابل.
بل پلو د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. ښاغلی عبدالله دا خبره د ګل یا دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سکرټر جنرال انټونیو ګوتریش سره په یوه لیدنه کې کړې ده. د افغانستان د حکومت د یو جاري شوي بیان تر مخه عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو له سکرټر جنرال سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حل یو اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده. هغه په ځانګړي ډول د پاکستان یادونه کړې ده. ډاکټر عبدالله ټینګار کړی چې د افغانستان په حالاتو کې د مثبت تغییر لپاره د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. ویل شوي چې د ملګرو ملتونو سکرټر جنرال له افغانستان سره د بشپړې همکارۍ ژمنه کړې ده.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نن په دویم ځل د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی کې عالمی مشرانو ته وینا کوي. پروس کال د صدر جوړېدو پس خپل اړومبنۍ وینا کې صدر ټرمپ شمالي کوریا ته د مکمل تباهۍ خبرداری ورکړی و. سږني کال عالمی مشران په تمه دي چې جنرال اسمبلی کې به صدر ټرمپ څه پیغام ورکوي. سږني کال امکان دی چې ایران او شمالي کوریا به د صدر ټرمپ په وینا کې مهمه ځای ولري. پرون د ګل په ورځ د جنوبي کوریا صدر د صدر ټرمپ دپاره یو شخصي پیغام هم جاري کړی و او ورته ویلي وو چې د شمالي کوریا مشر د صدر ټرمپ سره د سیمه د اټمي وسلې نه صفا کولو په لړ کې بیا لیدل غواړي.
په همدې حال کې د امریکا او ایران ولسمشرانو دواړو ویلي چې په دې اونۍ کې د ملګرو ملتونو په سرمشري د غونډه کې د یو بل سره د لیدلو او خبرو پلان نه لري. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې صدر ډونالډ ټرمپ حاضر دی چې د ملګرو ملتونو سرمشریزې ترڅنګ په نیویارک کې د ایران له صدر حسن روحاني سره وګوري، خو صدر روحاني له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې پرون وویل چې په نظر کې نه لري چې له ټرمپ سره وګوري. نن د نهې په ورځ د صدر ټرمپ هم په خپل ټویټر کې ولیکل چې د صدر حسن روحاني د لیدلو پلان نه لري، خو دا یې هم زیاته کړې چې کېدای شي په آینده کې کومه ورځ ورسره وګوري. د ګل یادوشنبې په ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پیو په ملګرو ملتونو کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ټرمپ حکومت سخت هڅه کوي چې د ایران مخه ونیسي او پرې نږدي چې ایران د نړۍ د ترهګرۍ تر ټولو ستر ملاتړی ریاست وګرځي.
امریکې نه بغیر ایران سره د اټمی لوزنامې نور 15 ملکونه خپلو کې د دایګي یو خصوصي نظام په قائمولو سلا شوې دي چې د سره بعد دوی کمپنۍ د امریکا نوو بندیزونو نه په ځان ساتلو ایران سره خپل کاروبار جاری وساتل شي. د برتانیې، فرانس، جرمني، روس، چین او د ایران نمائندګانو د ګل په ورځ ناوخته ملګرو ملتونو نه یو بیان جاری کړی دی چې پکې یورپی یونین کې د دې خصوصي نظام د قائمولو اعلان شوی دی.
په سویډن کې پارلمان د هغه هیواد له وزیر اعظم سټیفان لووین څخه باور بیرته واخیست او هغه له واکه ګوښه کړ. د سویډن د وزیر اعظم په حق له د پارلمان د رایو اخیستل نن د نهې په ورځ وشول، خو سبب یې د سپتمبر د 9 نیټې پارلماني انتخاباتو چې پکې د مهاجرو خلاف ډیموکرات ګوند دوش پېته، کین اړخي سوشل ډیموکراتانو 134 او د ښي اړخو ائتلاف ټول ټال 133 څوکۍ په پارلمان کې وګټلې. د نتیجو له اعلان وروسته نه ډیموکرات ګوند او نه هم خي اړخ ائتلاف د ته حاضر شول چې د واکمن سوشل ډیموکراتانو سره شریک حکومت جوړ کړي. اوس نو په پام کې ده چې په سویډن کې یو نوی حکومت جوړ شي، خو تر هغه پورې به سټیفان لووین د نګران وزیر اعظم په توګه کارونه پر مخ بیایي.
او چین ویلې دي چې امریکا سره د نوو محصولونو په رڼا کې تجارتي خبرې اترې ناممکن دي. امریکا د چین د 2 اربو ډالرو د مالیت په مختلف قسمه سامان محصول لګولې ده. چین په جواب کې د امریکا د 2 اربو ډالرو د مالیت په مختلف قسمه سامان د ګل د ورځینه محصولونه لګولې دي.
او بل پلو روس د ایتا آمادگی نیسی چې د شام د میزایلو د دفاع سیستم د S-300 میزایلونو په لګولو سره پیاوړی کړي. دا کار یو اونۍ وروسته له هغه کیږي چې ماسکو په شام کې د خپل یو هوایی جهاز په ناسکورېدو کې په غیر مستقیمه توګه اسرائیل ملامت کړ. په هغه جهاز کې چې د شام د ځواکونو په یو میزایل راولویده، یو 15 روسان ووژل شول. چارواکو وروسته وویل چې د شام ځواکونو غوښتل یوه اسرائیلي الوتکه وولي، خو اسرائیلی جټ الوتکه د روسی جهاز تر شا پټه شوه او میزایل پر روسی جهاز ولګید. اوس چې روس شام ته د نویو پرمختلل یو میزایلونو د وار کولو پریکړه کړې، وایټ هاوس پر کرملین غاک کړی چې په خپل دغه فیصلې دی له ساره غور وکړي. د امریکای د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن د روس دغه فیصله د شام په 9 کلن جنگ کې یو ځل بیا تشدد ته لمن وهل بللې دي. د خبرونو پای.
The Voice of America دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د شریکو مفاداتو شورا یا کونسل اف کامن انټرست غونډه په دې رضا شوې چې صوبو کې پیدا کېدونکې بجلی د پیسو حساب کتاب به د قاضي کمیټې په طریقه باندې کیږي. د خیبر پښتونخوا اقتصادي ماهرین وایي د سره بعد د صوبې په وسایلو کې اضافه وشي. تفصیلي رپورت په مدسر شاته تیار کړی.
د مشترکه ګټو کونسل یا سی سی آی غونډه کې سلور واړو صوبې او مرکز په دې موافق شوی دي چې د برېښنا د خالص منافع د ټاکلو لپاره به ای جی این قاضي فارمولې مطابق قاضي کمیټا میتډالوجي جوړیږي. او په دې چارو جوور نظر لرونکي یو خبریار ریاض داودزی د مرکزی حکومت دا ګام ستایي او ډیوه راډیو ته وایي پښتونخوا کې د برېښنا یو یونټ په یو روپۍ پنځه پیسې جوړیږي، خو د ملک نورو برخو کې د ګیس تیلو یا هوا په ذریعه چې کومه برېښنا جوړیږي د هغې بیه اتلس روپو ته رسي او مرکز بیا دا ټول یو ځای کې ټیکسونه ته واپس واخلي او په دغه طریقه پښتونخوا ته ډېره لږه منافع پاتې شي.
هغه باندې پیسې راسي نو زمونږ ولس اتلس ارب روپۍ د کال رسي. خیبر پښتونخوا ته څنګه چې په ای جی این قاضي کې دی کدی په بس بار باندې د یونټ قیمت ورکی خیبر پختونخوا ته، نو خیبر پختونخوا ته به په دې وخت کې اویاو نه تر نوي ارب روپو پورې پیسې ملاویږي د قابل تقسیم پول نه.
زیاتی اوس که موجوده حکومت په دې طریقه عمل وکړي کوم چې د پختونخوا د اکثر ګوندونو غوښتنه هم پاتې شوې ده، نو صوبې ته به د بجلی خالصه منافع یو په څلور سوا شي. دغه شان تیرو دوو کلونو کې چې کومو ډیمونو د بجلی پیداوار شروع کړی دی، وایي ممکنه ده چې را روان د مشترکه مفاداتو کونسل کې د هغې فیصله هم وشي، ځکه چې د هغې ګټه له پختونخوا ته نه ده ورکړل شوې. دغه ورځ د خیبر پختونخوا د چیمبر آف کامرس پخوانی صدر فواد اساق وایي د ای جی این قاضي فارمولې د جوړېدو پنځه ویشت کلونو تیرېدو باوجود مرکز پختونخوا ته خپل حقونه نه دي ورکړي او غوښتنه کوي باید داسې یو قانون جوړ کړی شي چې که هر ګوند حکومت وي خو چې صوبو ته خپلې ګټې په وخت ملاویږي.
قاضي فارمولا باندې موږ ټول متفق یو چې صوبې چې کوم حقوق جوړېږي کوم فارمولا ده هغه باندې ډېر ډیبیټ مشرانو کړلی دی او هغه ټول پولیټیکل پارټیز نه کلیئر شوی دی. خو خبره دا ده چې کوم حق د آئین په تحت کېږي ضرور د صوبې حق کېږي هغه به موږ راخلی شي او امیجیټلی راکړی شي وداؤٹ اینی ڈیلے ان دس فائنینشیل ایئر او کا یو فائنینشیل ایئر کے نہ دی پاسبل دو کے ذرا کی بے کے ذرا کی کوئی ہو اگر جو جوڑ کی لا صدا واریو پارٹی کی حکومت کی اب دا پیمنٹ کیو خبر ختم.
د مشترکه مفادات او کونسل غونډه په وو نقطو و خو دغه دواړه ماهران په دې حیران دي چې دې کې د ګیس او تیلو د ګټې نقطه ولې نه و، ځکه چې د پښتونخوا جنوبي سیمو کې د ګیس او تیلو د ګټې خبره هم مرکز سره فیصله کېدل لا پاتې دي. البته دواړه هیله مند دي چې صوبې او مرکز کې د یو ګوند حکومت ته او دا ځل به پښتونخوا ته خپل ټول آئینی او قانوني حقونه ترلاسه شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
بیا هم خراغلی د پاکستان ستر محکمه نن د نهې په ورځ د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف ته د سور ورکړ یا حکم ورکړ چې د ان آر او کیس په تړاو خپل بیان ریکارډ کړي په محکمه کې، او په دې کې د پاکستان ستر قاضي میا ثاقب نثار پرویز مشرف ته دا ډاډ ورکړی دی چې د پاکستان ته پراتګ سره به هغه ته رینجرز سیکیورټي هم ورکړي چې امنیت یې ورته ونیسي، او بیا وروسته د هغه چې بیان ورکړي نو کېدی شي کولی شي چې هر چیر چې زړه یې وغواړي بیرته ولاړ شي. په دې هکله پام وکړئ د پیر ولایت چا رپورټ.
این آر او یا ملي مسالیتي قانون لکبل کامی خزانه ته رسیدل زیان په حق له د کیس اوریدنه اعلی عدلیه کې دوام لري. که څه هم په کال 2009 کې ستره محکمه دا قانون رد کړیو، خو د یو ځای وکیل له خوا ستره محکمه تړو نکړې شوی خواست کې د ریس پل کړې شوی چې ترسو دغه قانون فعال او نه د دین ډیرو خلکو ګټې تر لاسه کړي چې لکبل کامی خزانه ته په اربونو روپۍ زیان رسیدلې دي. ځکه عدالت د قانون جاری کونکي پرویز مشرف او د دین ګټه پورته کون کی دا پیپلز گن قیادت پا زد دا کاروائی امر جاری کلی او دا نه پا ورز دا غکیس او ریدن پا محل دستر محکمه مشر قاضی دا پرویز مشرف عدالت تا نه حضریدو باندی او زل بیا سخ برگون خودلی دی چه کل دا پرویز مشرف وکیل عدالت تو ویل چه دا موکل دا عدلیه دیر احترام کوی نو دا دی پا جواب که مشر قاضی ویناو چه دوی تخ پتر چه پرویز مشرف زمون سمر درناوی کوی مشر قاضی زیادا کلی چه پرویز مشرف دا ملا دا درد پا بانه دا پاکستان نه بهر تلیو او دا چه دی پا بحرانی حیوادونو که پا میلوسو که گڑاگان خو کولی شی خو چه عدالت تر حضیری دو خبر راشی نو بیا پا رنزون وقت شی آلا عدالت دا پرویز مشرف دا واپسه پا اڑا دا جواب لپار دا دا وکیل لخوا دا یوی اونه مهلت خواست منظور کلی دی او دی سرستر محکمه دا پیپلز گون شریک چیرمین آصف علی زرداری و دا بچو اساسو تفصیلات عدالت تڑوان نکولو امر هم جاری کرده دی مشر قاضی تردی پوری ویلی چه که مشرف پاکستان تراغی نو عدالت بنی آوازی دا تحفظ باوری جوڑوی خود چه دی چر تغاڑی نو التبه علاج کولی شی دا پا دا سی محل چه دا پاکستان دا اعلی عدلیه لخوا پر لپسی بیلابیلو سیاست مدارانو پزد کاروائی پلی دو کی رازی خود پرویز مشرف خلاف کیسونه کې سپرمختګ نه کېدلو په سر سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې تنظیمونه ټکونه کوي او ډیو ریډیو سره خبرو کې وتلې قانون پوه قاضی انور وایي چې د پاکستان د فوج د ملاتړ په سر پرویز مشرف نازولې دي او د اعلی عدالت مشر قاضی هم ورته واپس راتلو لپاره رعایتونه ورکولو ته غاړه ایږدي
مشرف خواب دی راوسته مشرف تاسو هم پته ده چې مشرف خپل کوم اداره ده هغه مشرف داسې مکمل ځان ته نه دی خلاص کړی اوس هم هغې د هغه دا خیال ساتي چې د هغې جرنل او دا دی چې پاکستان ادارتونه د پاکستان چیف جسټس راغ ته سو مونږ چې ته وی آی پی راشه ته بدل ته وی آی پی راشه مونږ به تاته وی آی پی ټریټمنټ ورکړو خو هغه دې ته هم نه زیات چې هغه وی آی پی پیسې راشه
په تیرې اول لسیزه کې د پاکستان سترې محکمې د اولس دوه منتخب وزیر اعظمان او یو شمېر پارلمان غړي په بیلابیلو تورونو د خپل منصب لپاره نااهله ګرځولې دي او هم تیر ورځ لاهور هایکورټ د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د خلاف غداری کیس چلولو خواست اورېدنه کې عدالت ته د حاضرېدو امر جاری کړی دی کال 2015 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د بیړني حالت لګولو په تور او د آئین د سرغړونې په سر پرویز مشرف باندې غداری مقدمه چلولو اعلان کړی و او دا ډومبی ځلو چې پاکستان کې د کوم یو فوجي عامر خلاف قانوني کاروایی پیل شوې وه خو بیا دغه کاروایی اله نیمګړې پاتې شوه کله چې کال 2014 کې پرویز مشرف د ملا د درد علاج په خاص پاکستان څخه بهر تللی و او د هغې راسې دې پاکستان ته د راتلو دلته کې عدالتونو ته پیش کېدلو نه انکاري دی خو دې اکثر د پاکستان په بیلابیلو شخصي ټلویژن چینلو خپرونو کې لیدلی کېږي
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiwa
د وایس اف امریکا دی ودا د پښتون تحفظ موومنت یو فعال تن حیات خان پرغل چې د جولای په 15 نیټه باندې په ډیر اسماعیل خان کې د خپل کور نه هغه اوچت کړی شوی وو او وس پوره هغه په جیل کې دی امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې عالمی تنظیم هم د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې بغیر د څه شرطه د هیات پرېغل پرېښودی شي نن اسلام آباد های کورټ کې به فیصله کیږي چې هیات پرېغل خوشې کړی شي او که نه ارشد حسین د ډیو خبریال موږ سره په دې وخت کې د ټلیفون په کرښه موجود دی د هغوی نه به تفصیل اخلو په خیر راغلی ارشد حسین
ډیره مهرباني درنه وکړئ
ارشد حسین تاسو اسلام آباد های کورټ فیصلې ته په انتظار یې په خپل هم هلته کې موجود یې وسه پوری دا فیصله راغلی ده او کنه خلک وسوم په انتظار دي
جی بالکل تاسو باندې وایي چې نن د ضمانت په حق باندې په های کورټ کې فیصله کېدونکی ده او د مساهر د سینکرینو د پی ټی ایم ملګری یا نور ټول لا یا پرګمال پرګال خپلوان رور دا ناسي او درنګ چې بکی تل خبر راشي چې اوس فیصله کیږي اوس کیږي نو لا تر اوسه پر فیصله نه ده شوی خو اوس دا سات چې نو خلک عدالت ته دننه شو او امکان دی امکان تر دندې چې نن به د حیات پیغال د ضمانت فیصله وشي او تاسو دا وایم چې حیات پیغال د تیر درې میاشتې راځي د الکترونیکي جرمونو د قانون لقبل کې دینو په جیل کې ډیر دی او دا هغه وخت وخت باندې اوریدل کې چې په اسلام آباد های کورټ کې او نن دا خوشبینی امکان څرګندېږي چې
او ارشد حسین اسلام آباد های کورٹ بچینن فیصله کوي داسې امکانات وو چې تاسو د حیات پرغال د وکیل سره یا د نورو هلته کې قانوني ماهرینو سره خبرې کړې وې د هغه د کیس په باره کې
جی بالکل داغی سر زمن دل توکیلان چې سونل حیات پیغال دی نو غټول پښتانه وکیلان دي زمون داغی سر نن ټول رات خبرې وشولې نو هغه دا بار وار په وار وای چې په دغه کیس کې چې کوم مین مدعی او چې دا وکړې واغه خپل داوا واپس اخستل دا او نور دا چې په دې مقدمه کې نشته خو هغه د مبینه توګه هغه دې ته لاس نیسي چې دا د پښتون تحفظ مومنت د کارمندانو د یرولو د هغه د ستړي کولو یو بهانه دا یو حسد چې د باید بل پکارو عدالت ته دله ضمانت ورکړې وي خدا سو میاشتې دی وکړو نو دا هم دغه تاریخ د تنسی چې په مقدمه ته خصنیش په ظاهري توګه خود ته ضمانت نه ورکول یا د کیس په مخ کې نه تل چې دی نو هغه هم دغه علت خای
ډیر مننه ارشد حسین د کیس فیصله چې راشي بیا به تاسو په خبرونه کې اخلو په دې موضوع باندې تفصیل د پاره تاسو ډیر مهرباني
مهرباني
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
د اتوار یا یکشنبه په ورځ د پاکستان په بلوچستان صوبې په بیرابیلو سیمو او ښارونو کې د پښتنو د کلتور او نړیوال ورځ ول منځل شو البته مختلفي د سوري جوړې شوې چې په غو کې د کوټې په یونیورسيټي په پوانتون کې هم د سوري جوړې شوې او ول کې چې هلته ل زده کوونکو سره ناوړه چلند شوی د ځینو کسانو لوري او د هغه په اعتراض کې بیا نن په کوټه کې یو شمیر وکیلانو او قانوندانانو احتجاج کړی وو دا چې دوی څه ویلي او دا احتجاج کوم ځای ته رسیدلی دی په دې حق لا پام وکړئ د حمید سمسور رپورټ
دغه کاربندیز د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لوري وسو چې د کوټ په شمول د صوبې په لورو پروتو سیمو کې دوام درلودي دوی تیر ورځ په بلوچستان پونتون کې د پښتنو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال باندې د امنیت خوندي ساتونکو له لوري د زده کوونکو د وهلو ترټولو او د دوی د نیولو غندنه کوله حمله دغه کباله نن وکیلان و عدالت ته پیښ نسو عدالتي چارې په ټپه باندې ولاړې وي د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه مشر محمدین کاکړ په دې باب وایي سف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې موږ د دې پیښې په کلکو ټکو کې غندنه کوو او نیول سوي زده کوونکي د زر تر زر را خوش کړل شي د دوی په ځت سي کمی مقدمه جوړ کړی دی هغه د ختم کی
نن بلوچستان بر کونسل ارتال اعلان وکړي چې تمام وکیلان د بلوچستان سي هغه د بایکاټ وکړي او نه ارتال وکړي ولی چې د پښتو د ثقافتي ورته د بلوچستان انستري طلباو د ور جوړوله په دغه ما باندې کې د اف سي او پولیس والا چې ورغلي وو بغیر د یو څه وجه خراب په دوی باندې عمله وکړه سپاکي سره طلبا او سټوډنټس زخمیان شول او یې گرفتار کړل نو د دې د غیر قانوني احمد په وجه باندې نن بلوچستان بار کونسل د تمام بلوچستان وکلاته دا اعلان وکړي چې د ارتال وکړي او په عدالتو کې مپیا شي چونکی د اف سی او پولیس والا سړي هغه یو غیر قانوني عمل کړی دی
تیر ورځ په بلوچستان پونتون کې د نړیوالې ورځې په درناوي کې بیلابیل غونډې شوې چې په اخر کې د انتظامی چارواکو له لوري د دوی ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو حمله دغه کبله دوی بیا د پوهنتون وایس چانسلر ته ورغلل چې لاغه سره هم د دوی خبري ترخیص ولې لاغه ورسته د بلوچستان پوهنتون امنیتي چارواکو دوی ونیول پر دوی باندې مقدمه هم جوړې کړې ني چې اوس دوی نیول سوي ني امنیت خوندې ساتونکو پر دې محل باندې دوی وهلي او ترټلې هم دي په دې ترڅ کې موږ د بلوچستان پونتون له رجسٹر طارق جوګزي سره د تماس کولو تکل وکړي خو بریالي نه سولو خو البته سرچینې وي چې د انسټری له لوري ویل سوي دي چې ماسلین په دې باب ملامت دي حمید سمسور وایس اف امریکا دی ویډیو ټلویزیون کوټه
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دیشه پته ده www.voadiwanews.com هېره نه کړئ
د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان وزیر اعظم په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نیکټا لاولنی غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ او د تندروي د خاتمې یو ډیر لوی جنگ په سر اغسته دی. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه پرایم منیسټر یا وزیر اعظم عمران خان دا ویلي دي چې نوي حالات یا موجوده صورتحال دي چې د دغه ادارې رول ته د بیان کتنې ضرورت دی. یو کمیټې هم جوړه کړې دا چې هغه به په لږ موده کې وزیر اعظم ته خپل سفارشات هم وړاندې کوي. تفصیلي رپورت را بیا پیر ناورو.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي کامی ادارې نیکټا لومړی خونډه سوي چې پکې د ادارې په توګه د نیکټا د کارکردګۍ او کردار جاج اخستو د پاره د کمیټې جوړولو پریکړه سوي ده او د رپورټونو تر مخه دغه کمیټې به په یو ونی کې وزیر اعظم عمران خان ته خپل رپورت وړاندې کوي. د وزیر اعظم په ماڼۍ کې کېدونکو د نیکټا د بورډ آف ډایریکټرز په دغه غونډه کې د څلورو اوسوبو اعلی وزیرانو وفاقي وزیرانو د استخباراتي ادارې مشر او د نیکټا مشرانو ګډون وکړو. په دې موقع د ترهګرۍ او تندروي په ضد د شلو ټکو پر اکشن پلان د عمل او د امنیتي حالاتو جاج واخیستل سو او وزیر اعظم عمران خان وویل چې د بده مرغه تیر حکومت د نیکټا د بورډ آف ګورنرز یو غونډه هم نه ورا بللې او پر دغه معامله سترګې پټې ساتلې وې چې له وجې د نیکټا کارکردګۍ ډېره متاثره سوې وه. دوی زیاته کړه چې اوسني حالاتو کې نیکټا فعال کردار د وخت ضرورت دی ولې چې هیواد د اوږدې د راهسی د ترګری او تندروی د چیلنجونو سره مخ دی. د ذریعہ تر مخه په دغه کمیټې کې به د ټول صوبو او استخباراتي ادارو چارواکي ګډون کوي. د چیډونکو وینا ده چې نیکټا د کلونو راهسی د جوړېدو په وجود د ترګری په ضد خپل کردار لوبولو کې پاتې راغلی ده. دفاعي چیډنکار بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه ټی وی ریډیو سر خبرو کې وایي دغه کامی اداره نیکټا د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره تګلارې جوړولو او پر دې عمل کولو دپاره کال 2009 کې جوړه شوې و او وروسته د دې کار او فعالیتونه کال 2014 کې د پارلیمان د قانون لاندې واضح کړې شوې و. خو دغه ادارې د ډایریکټرز باقاعده غونډه تر اوسه نه و شوې او نه د ادارې ترمنځ معلومات شریکولو او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د رابطو دپاره څه پلیټ فارم جوړ کړی شوی و. د نیکټا دغه اوسنۍ غونډه په داسې حال کې شوې چې پاکستان د نېشنل اکشن ټاسک فورس په خړ فهرست کې شامل کړی شوی دی. څېړونکو وایي چې د موجوده حکومت لپاره د یو لوی چیلنج دی چې پاکستان د دغه فهرست څخه وویستل سي. د پاکستان نوم دروان کال د جون په میاشت کې د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل کړی شوی و او غوښتنه شوی و چې د ترهګرۍ د مخنیوي او غیر قانوني پیسو تګ راتګ په اړه دی ورکړې شوی شپږویشتکو اکشن پلان عملي کړي او کچري داسې ونه سو نو پاکستان د نورو ستونزو سره مخ کېدای شي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ڈی وا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان د شریکو مفاداتو شورا یا سی سی آی پر دې راضا شوی چې ثبوت دی د بجلی د پیداوار پیسې د قاضي کمیټې په فارموله ورکړ شي. د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت دیوان پخوانی مشر فواد ساق وایي چې اوس به صوبه خپل آئینی حق ترلاسه کړي.
افغان چارواکي دا وکی په قندهار کې په تیرو سلی رشتو ساعتو کې د طالبانو او وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیاتو کې وسل ویخت وسلوال وجل شوي او یو سل ویخت نیولې دي.
او نن به د امریکای صدر ډانالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په سرمشري زغونډه کې د نړۍ مشرانو ته وینا وکړي. تیر کال یې ملګرو ملتونو ته په وینا کې د شمالي کوریا د تباه کولو خبره کړې وه. دا ځل بیا زیاتی اندېښمن دي چې ټرمپ به په خپلو خبرو کې څه وایي.
او څه پکې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د شریکو مفاداتو شورا غونډه په دې رضا شوې چې صوبو کې پیدا کېدونکې د بجلی د پیسو حساب کتاب به د قاضي کمیټې په طریقه کیږي. اقتصاد پوهان وایي په دې طریقه عمل سره به د صوبو ترمنځ د وسایلو په ویش موجوده محرومي کم شي. موجوده کې خیبر پختونخوا کې پیدا کېدونکې د بجلی نرخ یو روپۍ او پنځه پیسې یونټ لګول شوی او د نورو صوبو نه په اتلس روپو یونټ اخیستل کیږي. د خیبر پختونخوا ماهرین وایي د سره به د صوبې په وسایلو کې اضافه وشي. د صوبې د چیمبر آف کامرس په خوانی صدر فواد ساق تر مخه د قاضي کمیټې یا په ای جی این فارمولا ټولې صوبې رضا دي. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د لاهور های کورټ په فیصله اندېښنې ښودلې. لاهور های کورټ پرون د ګل پورس د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار یو لیکوال سیرل المیډا د گرفتاری او د هغه نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې دا چول وینا کړې وه. ایچ آر سی پی وای یو خبریال ته د خپل کار کولو په لړ کې سزا ورکول یو انتهایی ګام دی.
په افغانستان کې د کندهار ولایت سیمه ایزو افغان چارواکو ویلي د افغان ځانګړو ځواکونو هغه هوایي او ځمکني عملیات چې په میوند ولسوالۍ کې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې ترسره شوي له امله یې اووه څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ ویاند زیاد دورانی له امریکا غږ ډیوی سره نن د سه شنبې یا نهې په ورځ په خبرو کې ویلي د میوند ولسوالۍ اړوند د سوربغل او کانټینر بازار اړوند سیمو کې د ترسره شویو عملیاتو پایلې ګټورې وي او په وینا یې د اووه څلوېښتو تنو طالبانو د وژل کېدو برسیره یو څلوېښت وسلوال طالبان ژوندي هم نیول شوي دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن په دویم ځل د ملګري ملتونو جنرال اسمبلی کې عالمی مشرانو ته وینا کوي. پروس کال د صدر جوړېدو پس خپل اړومبنۍ وینا کې صدر ټرمپ شمالي کوریا ته د مکمل تباهۍ خبرداری ورکړی و. سګنی کال عالمی مشران په تمه دي چې جنرال اسمبلی کې به صدر ټرمپ څه پیغام ورکوي. سګنی کال امکان دی چې ایران او شمالي کوریا به د صدر ټرمپ په وینا کې مهمه ځای ولري.
بل پلو د امریکا او ایران ولسمشرانو دواړو ویلي چې په دې اونۍ کې د ملګرو ملتونو په سرمشري غونډه کې د یو بل سره د لیدلو او خبرو پلان نه لري. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې صدر ډونالډ ټرمپ حاضر دی چې د ملګرو ملتونو د سرمشریزي ترڅنګ په نیویارک کې د ایران له صدر حسن روحاني سره وګوري. خو صدر روحاني له امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې پرون وویل په نظر کې نه لري چې له ټرمپ سره وګوري. نن د نهې په ورځ صدر ټرمپ هم په خپل ټویټر کې ولیکل چې د صدر حسن روحاني د لیدلو پلان نه لري. خدای هم زیاته کړي چې کېدای شي په آینده کې کومه ورځ ورسره وګوري.
امریکې نه بغیر ایران سره د اټمی لوزنامې نور پنځه ملکونه خپلو کې د ادایګۍ د یو خصوصي نظام په قائمولو سلا شوې دي چې د سره بعد د دوی کمپنۍ د امریکا نو بندیزونو نه په ځان ساتلو ایران سره خپل کاروبار جاری وساتل شي. د برتانیا، فرانس، جرمني، روس، چین او د ایران نمائندګانو د ګل پورس ناوخت ملګرو ملتونو نه یو بیان جاری کړی چې پکې یورپی یونین کې د دې خصوصي نظام د قائمولو اعلان شوی دی.
په سویډن کې پارلمان د هغه هیواد له وزیر اعظم سټیفان لوفن څخه باور بیرته واخیست او هغه یې له واکه ګوښه کړ. د سویډن د وزیر اعظم په حق له په پارلمان کې د رایو اخیستل نن د نهې په ورځ وشول. د نتیجو اعلان وروسته د نه ډیموکرات ګوند او نه هم کې اړخي ائتلاف دې ته حاضر شوی چې د واکمن سوشل ډیموکراتانو سره شریک حکومت جوړ کړي. اوس نو په پام کې ده چې په سویډن کې یو نوی حکومت جوړ شي، خو تر هغو پورې به سټیفان لوفن د نگران وزیر اعظم په توګه کارونه پر مخ بوزي.
چین ویلی دی چې امریکا سره د نوو محصولونو په رڼا کې تجارتي خبرې اترې ناممکن دي. امریکا د چین د 2 اربو ډالرو د مالیت په مختلف قسمه سامان محصول لګولې دي. چین په جواب کې د امریکا د 15 اربو ډالرو د مالیت په مختلف قسمه سامان د ګل د ورزینا محصولونه لګولې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس براشو تفصیلی رپورټونه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی دفتر یا یوناما وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه هیواد کې د هوایی بریدونو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په کچه کې 25% زیاتوالی راغلی دی. یوناما نن په یو بیان کې وویل چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1940 ملکي افغانان د هوایی بمبارۍ له امله وژل شوي او 204 نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر لمخې افغان چارواکو ویلي چې په کندهار ولایت کې د خاصو ځواکونو په تازه عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه پوځي عملیات د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شوې دي. نور حال له حقمل روان ناور.
د افغانستان کندهار ولایت سیمه ایزو افغان چارواکو ویلي دي افغان ځنګړو ځواکونو هغه وایي او ځمکني عملیات چې په میوند ولسوالۍ کې په 13 ساعتونو کې ترسره شوي له امله 24 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ ویان زیاد درنی له امریکا غږ ډیوی سره خبرو کې ویلي دي میوند ولسوالۍ اړونده د سره بغل او کنټینر بازار اړونده سیمو کې د ترسره شوي عملیاتو پیلې ګټورې وي او په وینا یې 24 وسلوال طالبان ژوندي نیول
شوی دی.
د کندهار امنیه قمندانۍ ویان په خبره په عملیاتو کې ځنګړو ځواکونو همدارس په سیمه کې عام ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی او نیول شوي وسلوال مخالفینو څخه څېړنې روانې دي. دورنی زیاته کړه په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو شپږ پټنځایونه، 15 موټر سایکلې، 6 موټرې او د هغوی یو شمېر مهمات له منځه وړل شوي دي.
په دغه عملیاتو کې چې د ځانګړو ځواکونو نورې په تېرو 4 ساعتونو کې ترسره شوي دي، 2 دوربینان، 3 کارېزونه، 5 موټرسایکلان، 6 موټران او 5 د دې مقد پټنځایونه چې په چاودېدونکو توکو پوښل شوي وو. د ځانګړو ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې تخریب او له منځه تللې دي چې ځانګړو ځواکونو ته د سیمو اوسېدونکو ته کوم تاوان نه دی رسېدلی.
وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د دې اداو په اړه څه نه دي ویلې. دا په داسې حال ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز، غزنی، فاریاب او هرات ولایتونو کې د ولسی خلکو د استازو په وینا د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د هرات ولایت د ولایتي شورا چارواکو ویلي د دې ولایت 19 ولسوالیو څخه په 14 ولسوالیو کې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو له امله د سیمې خلک اندېښمن شوي دي. دوی له امنیتي ادارو څخه غوښتنه کوي چې د دې ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره د په جدي اقداماتو لاس پورې کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي په دې وروستیو کې د افغانستان شمال ختیځ، کندوز، هرات، فاریاب او غزنی ولایتونو امنیتي چارو ته ځانګړې پاملرنه شوې او هیڅ کوم ځانګړی ګواښ د مخالفینو په دې ولایتونو کې شتون نه لري. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو، کابل.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نن په دویم ځل د ملګري ملتونو جنرال اسمبلی کې عالمی مشرانو ته وینا کوي. پروس کال صدر ټرمپ په خپل اړومبنۍ وینا کې شمالي کوریا ته د مکمل تباهۍ خبرداری کړی وو. سګنی کال عالمی مشران په تمه دي چې د صدر ټرمپ په وینا کې به شمالي کوریا د پاره څه پیغامي او ایران په حق لبه صدر ټرمپ سوای. مجاهد جواد نبی تفصیل ورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د نهې یا سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د نړۍ مشرانو ته خبرې وکړي. ټرمپ تیر کال دې غونډې ته په خپلې وینا کې ګواښ کړی و چې شمالي کوریا به په بشپړه توګه له منځه یوسي. اوس زیات خلک هک حیران دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ به دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته لکوم پیغام سره ورزي. د تیر کال په سپتمبر کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جان اون او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ ترمنځ سختې لفظي شخړې شوې وې. ترامپ کیم ته د راکټي سړی یا راکټ مان نوم ورکړی و او په خبرګون کې پیونګ یانګ ترامپ ته د زاړه لیونی خطاب کړی و. تر هغې راوروسته حالات په ډراماتیک توګه بیرته نرم شول، تر دې چې دواړو مشرانو د شمالي کوریا د بې وسلې کېدو په اړه له یو بل سره مخامخ خبرې وکړې. سکل داسې ښکاري چې ترامپ په خپلو خبرو کې زیات په ایران باندې وغږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وویل د ترامپ اداره په دې کار کوي چې ایران د یو نورمال هیواد په توګه کار وکړي او په نړۍ کې د ترهګرو د ستر ملاتړ کوونکي هیواد په توګه کار پرېږدي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په وار وار په ایران باندې نیوکه کړې چې په سوریه او یمن کې د خپلو ملاتړو ډلو حماس او حزب الله له لارې ډیر ویجاړوونکی رول لوبولی. د دې کال په سر کې ترامپ اعلان وکړ چې له ایران سره د اوباما د وخت 2015 کال له اټومي تړون څخه وځي او په یو اړخیزه توګه یې په تهران باندې بندیزونه ولګول. په نومبر کې با کمپنۍ له ایران سره خپل سوداګري بندوي او کننو د امریکا له مالی سیستم څخه به وویستل شي. واشنگتن په تهران باندې فشار راوړی چې د یو پراخ تړون لپاره دی د مذاکراتو میز ته راشي. ترامپ کېدای شي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د نهې اسي شنبې په ورځ په خپلو خبرو کې په سیمه کې د ایران د ویجاړوونکي رول او دغه هیواد سره د نوي اټومي تړون په اړه خبرې وکړي. خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې کېدای شي امریکا په دغه غونډه کې په خپل دریځ کې ځان یوازې ومومي. د ایران ولسمشر حسن روحاني به هم د ملګرو ملتونو په دغه سرمشیزه کې ګډون ولري، خو داسې نه ښکاري چې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره د لیدلو چانس ترلاسه کړي. ترامپ د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، له غوښتنو سره سره زه داسې پلان نه لرم چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګورم. کېدای شي کوم وخت په راتلونکي کې سره وګورو او زه باوري یم چې هغه یو مینهناک سړی دی. کېدای شي حسن روحاني چې د ترامپ له خبرو څو ساعته وروسته د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، د ترامپ د نیوکو په اړه غبرګون څرګند کړي او همدارنګه د شروع یا چهارشنبې په ورځ به په یوې خبري غونډه کې هم راڅرګند شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوس هم یو بل رپورټ. ورلد بانک یا نړیوال بانک ویلی دی چې کچیرې د هند او پاکستان ترمنځ ښې تجارتي اړیکې وي، نو ممکنه تجارت کیدی شي چې ارزښت یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ 30 بلیون ډالرو ته ورسیږي. خو داسې څېړونکي هم وایي چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ کوم سیاسي شخړې چې دي، کوم امنیتي ستونزې چې دي، هغه د دغه ممکنه تجارت مخه یې نیولې ده. په دې هکله پام وکړئ د ریاض حسین رپورټ ته.
نړیوال بانک په خپل یو تازه رپورت کې وایي د گاونډي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ د 30 بلیون ډالرو د تجارت امکان برابرې دي شي، خو که دواړه هیوادونه د یو بل سره تجارت ته وده ورکړي او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله صرف 2 بلیون ډالر تجارت کیږي. او ماهرین وایي که د دغه هیوادونو ترمنځ د بنیادي ستونزو د هواري په حواله هڅې وکړي شي، نو په سیمه کې به تجارت ته هم وده ملاو شي. په دې حقله د اقتصادي هلو ځلو ماهر حق نواز خان وایي که دواړه هیوادونه خې اړیکو ته وده ورکړي، نو دغه هیوادونه به پرمختیا وکړي او د دې تجارت نه به د دواړو هیوادونو اوسیدونکو ته ګټه میلاو شي.
شرایط دې دواړو ملکونو په منځ کې تعلقات ښه شي، دواړو ملکونو یو بل ته ضرورت پوره کولی شي او په اسانه باندې هم دې خرچې له هر سره کته نورې دنیا نه یا د یورپ نه یا د بل ځای نه سره غواړي او هغه ته په هند کې میلاویږي. پاکستان او دغه شان په پاکستان کې چې څه پیدا کیږي نو په هغه هند ته لاړ شي. وخت په وخت باندې خبرې اترې دواړو ملکونو ترمنځ کیږي. تجارت ښه کول پکې هم یو مهمه ځای لري. هغه سیاسي اثرات، هغه سفارتی سره یا هغه امنیت چې کوم دی یو بل سره تاسو تری خواله دي نو تاسو پورې هغه نه لر شوې دغه مخه تر وکړه دا غي په کې تر باندې اثر کوي.
د نړیوال بینک په وینا د پاکستان سریلانکا او هند ترمنځ د سلور شپې ته توکو په سر یو لس اشاریه او پیسې د ټیکسونه لګیدلې دي. خو د پاکستان او هند پر ضد د هند او سریلانکا د آزاد تجارت لقبلا دغه دواړو هیوادونو ته فائدې رسیږي. پاکستان هم د 1200 زیات توکي د هند نه دراوختو په ځای د دریمګړي هیواد په ذریعہ ترلاسه کوي. سیړنې وایي پاکستان ته د هند نه زری پیداوار، مالوچ، غوښه، کیمیایي مواد او دوایان هم درآمد کیږي. او په هند کې د پاکستان د سیمټو، چینې، مونګپلو، شنه میوه او د چمړې جوړې شوي سامانونو غوښتنه زیاته ده. په دې حق لفظ حسین وایي که داسې تجارت ته وده ورکړي شي چې د دواړو هیوادونو په کارخانو باندې اثرات ونه غورځوي او بل دا چې د هند او پاکستان ترمنځ د راهداري په منصوبه کار وکړي شي نو په دغه سیمه کې به د خلکو ژوند ښه شي.
کوم سکتور کې پاکستان انډستری ستا نقصان نه رسېږي نو هغه هیزونه را پرې خودل پکار دي. زما په خیال د ټولو نه ښه دغه دا دی چې تجارت سره سره چې یو تجارت هم کولو شي یو پاکستان د هندوستان لا بل ملک ترانزیکټ ورکړي لکه چې په دې ملک هغه نورو ملکونو سره تجارت وکړي. دا یو ډېر ښه ګام دی چې پاکستان نه د هندوستان نه به موږ ته ترانزیکټ فی اخلو یا ګوادر په ترو یا کراچۍ په ترو دوبه سره کوي یا نورو ملکونو سره کوي یا افریقا سره کوي. نو چې دې موږ مختلف ور ترانزیکټ فی کیدو او دا ترانزیکټ فی موږ د حکومت سره مخه سره ټول نه خطه جوړې ده.
سیړنې وایي د دواړو ملکونو ترمنځ په کال 2015 او 14 کې هند ته د پاکستان برآمدات زیات شوي وو چې مالیت یې 2.8 بلیون ډالر ته رسیدلې وو. خو هم په دغه موده کې د پاکستان درآمدات د هند نه د 2.4 بلیون ډالر په ځای 9.5 بلیون ډالر ته راکوز شوي وو. د پاکستان سیمنټ زیاتره افغانستان، ساوت افریقا او هند ته برآمد کیږي خو په ورستو کې افغانستان ته د پاکستان برآمدات د 1 بلیون ډالر نه هم په ښکته راغلي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. د وایس اف امریکا ډیو دا اوس په خبرو وکړو. په پاکستان کې د پولیو د ختمې د مهمونو پرون نه په پاکستان کې او په افغانستان کې د پولیو پر ضد ویکسینیشن کمپین شروع شوی دی. د ډیو خبریال عرفان الله جان به تفصیل راکوي چې په باجوړ ایجنسی کې شروع شوی دغه کمپین په کومه مرحله کې دی او څنګه روان دی. تفصیلي رپورټ عرفان الله جان اورو.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع باجوړ کې پرون د ګل پورز د پولیو ټیمونو په سیکورټی مامور د باجوړ لیویس پورس یو مشر په وسلواله برید کې وزل شوی وو. خو ولې د دغه پیښې وروسته نن هم په سیمه کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي کمپاین دوامدار ساتل شوی دی؟ د باجوړ ضلع مرستیال کمشنر عارف یوسفزی ډیورایډو سره په خبرو کې ویلي دي چې پرون د ترهګرۍ په پیښه کې د باجوړ لیویس پورس مرستیال صوبیدار سرپراز وزل شوی وو. خو ولې دوی د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي کمپاین نه دی ودرولې؟ په سیمه کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د کمپاین په اړه مو چې کله د باجوړ ضلع د صحت د محکمې مشر یا ډی ایچ او ډاکټر ورزی ساپی نه پوښتنه وکړه چې په سیمه کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي کمپاین څنګه روان دی، نو دی راته په جواب کې وویل:
کمپاین خو زموږ له خیره بالکل په باجوړ کې ټیک ټاک روان دی او جاری دی. نن ان شاء الله هیڅ خلل پکې نه دی. هغه دا ټیم زو خپل په روډ سایډ ولاړ یو ځکه چې ټیمونه چې کوو او بالکل خیر سے سمجھے ہم سے ٹھیک ٹھاک روان ہے خیر ٹیم با جاری سبا او کل سبا او لاول یعنی مو سلور دی کمپین کرونی یو ور شوی دا دا گاڑو غرار بس نو بخیر کی تاوری
پجار سیمه کې ډیوټي ورکونکي د پولیو ټیم مشر ستار ډیورایډو ته ویلي دي چې پرونی پیښې په دوی څه اثر نه دی کړی او ماشومانو ته به په هر صورت کې څاڅکي ورکوي ځکه چې د سیمې ماشومان د ټول عمر د مازورۍ نه بچ کول دي. دی ویل
یره خو خامخابی او دا کمپین به موږ نه ودرو. دا د ماشومان د پولیو به موږ هر ماشوم ته رسو او دا شان واقعګانې ډېری را دي. سرجنان پکې لاړ، نور سیکورټي اهلکار پکې لاړ، مرګ په نیټه دی او دا یکه دوکه واقعیت به کیږي، خو زمونږ اوسادي نشي خرابولی. انشاءالله موږ به خپل کار جاری ساتو.
سیمې ځایي خلک وایي پرونی پیښې نه وروسته په سیمه کې یو ځل بیا یره خوره شوې ده. ولې چارواکي وایي د باجوړ لیویز د مرستیال صوبېدار سرپراز د وزن وروسته د پرون راسي په ګرده سیمه کې د لټون عملیات دوامداره دي او تر اوسه پورې پکې څوارلس مشکوک وګړي هم نیولې دي، خو په سیمه کې شوې د دې پیښې پړه لا تر اوسه چا په سر نه ده اخیستې. سرکاري شمیرو تر مخه قبایلي ضلع چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې ورګړي شوي دي، په دې پخوانۍ پاټا ضلعو کې په تېرو دوو کالو کې کوم د پولیو ناروغۍ پیښه منځته نه ده راغلې او چارواکي وایي د پولیو ناروغۍ پیښه منځته نه راتلل دا ښایي چې د سیمې هر ځای ته یې د پولیو ټیمونه رسېدلي دي او ماشومانو ته یې څاڅکي ورکړي دي او د ماشومانو میندې او پلاران هم د پولیو د کارمندانو سره مرستې کوي او دا وخت داسې سیمې نشته چې هلته کې د پولیو ټیمونه نشي رسېدلی. ارپان الله جان، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو او ټی وی ضلع باجوړ.
پاکستان، افغانستان او نایجیریا درې هیوادونه دي په ټول نړۍ کې چې تر اوسه پورې هم پولیو یا ګذرن ناروغي پکې لیدل کیږي. په دې کې په پاکستان کې څو ځله د پولیو په وړاندې واکسینونه شوي دي، خو نتیجې پخوانی ورکړي. دا ځل ویل کیږي چې دغو واکسینونو یا کمپینونو نتیجې هم له ځان سره راوړي دي. دا چې څنګه یې دا ځل ښې نتیجې ورکړي دي، په دې هکله زموږ خبریال ابراهیم شینواري د په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د لمنځه وړلو سیمه ییز تخنیکي مسؤول ډاکټر امتیاز علي سره مرکه کړي چې سره یې یو ځای اورو.
ډاکټر امتیاز صاحب، په ټول هیواد کې او بیا خاص کر په خیبر پښتونخوا او نوی قبایلي ضلعو کې د پولیو په ضد باندې د ویکسینیشن کمپین روان دی، کدام راته ویل چې څه ستراتیژي تاسو تیار کړی ده چې د دغه مرض په راتلونکو وختونو کې مخه ونیوي شي؟
د پولیو د کم کمپین روان دی، دا زمونږ د دې کال د لو ترانسمیشن سیزن چې کوم د سپټمبر مې شروع کیږي، دا د هغې لولنی کمپین دی او دا په ټول پاکستان کې او په هر صوبه کې، په هر ضلع کې، په هر یونین کونسل کې دا کمپین لانچ شوی دی. د دې بنیادی مقصد دا دی چې څونه ماشومان دي هغه ټول ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورسي او دا پولیو وایرس چې کوم دی نو د دې خاتمه وشي. دا زمونږ یو ستراتیجي ده چې همیشه د لپاره موږ په سپټمبر کې دا کمپین په ټول پاکستان کې لانچ کوو او دې کې ورسره موږ وایټامین اے هم ورکوو چې کوم د ماشومانو قوت مدافعت زیاتوي. نو دا د هغې دپاره هم یو کمپین دی چې په هغې کې ټولو ماشومانو ته شپږو میاشتو نه والا پنځو کالو پورې ټولو ماشومانو ته وایټامین اے کپسول هم ملاوي.
ډاکټر امتیاز علي صاحب، تاسو د پولیو د مخنیوي په هکله ټیکنیکل فوکل پرسن هم یې، دا راته وایي چې په تیرو وختونو کې موږ وکړه چې ستاسو ادارې چې دي هغوی په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي ضلعو کې تر ډیره حده د پولیو په مرض باندې قابو راوستلی. څه هغه لامل وو یا ستراتیجي وه چې د هغې د وجې نه تاسو ممکنه شوه ده چې د پولیو مرض په یو څه حده مخه ونیسئ؟
چې کوم زمون سره مدد ته هغه د عوام د طرف ته دی، ځکه چې د دې کمپین کامیابي چې دلو هغه په عوام باندې منحصر کوي انحصار دی زمونږ، او هغه انحصار زمونږ داسې دی چې ټول ماشومان واکسینی شي. نو دا ساينسي خبره ده چې دې کې به دا وایلډ وایرس چې کوم د پولیو واره دی دا ژوندي نشي پاتې کېدی. خو په دې کې موږ څه خلکو ته مرسو، مثال کې طور پر هلته کې د سیکورټي د وجوهاتو د وجې ده موږ هغې علاقو ته نشو رسېدی، یا بیا موږ ته چې کوم دی نو مور او پلار انکار کوي چې زمونږ ماشومان په ساس کې مور کوي. نو په هغې کې بیا زمونږ د دې کمپین کامیابي چې دی نو هغه بیا ډېره کمه شي. زمونږ سره که تاسو وګورئ نو د ټول نه زیات کیسونه هم په 2014 کې راغلي وو، درې سوه او شپږ کیسونه رپورټ شوي وو، او هغې وجه دا وه چې زمونږ ډېرې علاقې چې دی نو په هغه وخت کې زمونږ انکسسبل وي، هغې ته زمونږ رسایي نه کېده. او بیا چې کله زمونږ رسایي هغې ته شروع شوه او حالات ښه شو، نو هغې نه پس بیا د پولیو کیسه چې کوم دی نو دا په کمېدو باندې روان دي. ایکس فاټا چې کوم اوس د ټرایبل ډسټرکټ څخه وایو دا وخت کې نو وخت کې د ټولو نه زیات کیسونه به هم په دې ټرایبل ډسټرکټ نه راتل، چې په هغې کې هلکه د دوو آبادي چې ده هغه د ټولو سبو نه کمه وه. نو چې سر نه هم د کیسونه به هم د دې نه ریپورت کېدل ځکه چې حق کې زمونږ د رسایي مونږ نه وا او هغه نه بعد چې کله زمونږ د رسایي مونږ د شېبي دا او زمونږ سره د مور او پلار کاون نه وانه زمونږ سره د لا انفورسمنت ایجنسیز په اي کې اسپیشلی زمونږ پولیس فورس او پاکستان آرمي دا وو د مدد ته چې دا مونږ د رسایي زمونږ کې پاتې دي هغه کور په کور رسیدي شي او د دې کور په کور رسیدو د وجه نه زمونږ کمپلیټ شي هغه ډېر زیات حاله پوری کامیاب شوي دي ان شاء الله تعالی مونږ ډېر نږدې یو خپل هدف ته
ډاکټر امتیاز صاحب اخیرنۍ پوښتنې لکه څنګه تاسو په داوس واضح هم کړه په قبایلي سیمو کې او په خیبر پښتونخوا هغه ځینو برخو کې پخوا د امنیت د وضع د وجې نه هم د بد امنیتي وضع د وجې هم دا کیسونه د پولیو مخې ته راتلل ځکه چې هلته رسد نو اوس څوک فکر کړی چې په دغه ټولو سیمو کې آیا د ستاسو صحت کارکوونکي چې دي هغوی دپاره ممکنه ده چې هر یو ماشوم ته ځان ورسوي؟
هر علاقه کې ان شاء الله تعالی زموږ رسایي شته زموږ ټیمان چې دغه رسی هر علاقې ته او هغه کې څه داسې د دې علاقې نشته چې هغه کې زموږ ټیمان نه رسی ځینې داسې علاقې شته چې هغه دي کې لا پاپولیشن نه دی واپس شوی ویکیټ دی ایریا زو ته وایو هغه کې لا پاپولیشن نه دی واپس شوی نه لهدا هغه کې د کوسه زموږ نشته ضرورت نشته او چې کوم علاقو کې پاپولیشن شته نو هغه کې زموږ سره د پاکستان آرمی پوره پوره مدد حاصل دی او هغه زموږ ټی مالولا مدد کوي هغه دې طرفه کوي.
ډاکټر امتیاز علي صاحب د وایس اف امریکا ډیو سره تاسو د مرکه کول ډیره مننه دي.
په پاکستان کې جوړ کړی شوی مقامی وسله په عالمی مارکیټ کې خو خرڅیږي خو بیا په پاکستان کې دننه دومره گاکان نه لري. ولې په دې حق لبه تفصیل واورو د ډیو خبريالې صادق قاسم شانه.
ښکار او د شوټینګ لوبو کې استعمال کیدونکي وسلې او د نور سامان نمایش هر دو کال پس په اسلام آباد کې کیږي. د دې نمایش مقصد ملک کې د ښکار او د لوبو کې استعمال کیدونکي وسلې او نور سامان معیار د ځای هنر خودنی سره سره ملکی او بارانی خرچ لپاره د دې اغوستونکو راټولول هم دي. دا نمایش چې د پاکستان هانټینګ اینڈ سپورټینګ آرمز ډیولپمنټ کمپنی کوي د دې کمپنی چیئرمین زاهد شینواری دیو نیوز ته په دې اړه صدا وویل.
موږ چې کوم د درې او د پېښور او د خبرې جنسي او د مخکې کومه فاټا علاقې و دا د هغه د خلکو د لاس جوړ شوی سیزونه چې دی هغه په نمایش کې قدرت دي او د دې کې بیرنګوامي چې زون کوم سفارتونه دي او د هغه کسٹمر دي ډیلران دي هغه ته موږ دعوت نامه لګو او هغه ډیر په هغه کې راځي او په دې کې شرکت کوي او په دې وجه باندې موږ ته په انټرنیشنل مارکیټ نه امریکا نه ساوث افریقا نه او یورپ نه اډرم ملاویږي موږ هغه ته ورکو لګیو او د دې مارکیټ ډیولپمنٹ کول او د دې یو قسم سپورټ کول د خپل خلکو.
دوی د خمیار تماچی او ټوپکې جوړولو هنر هم لري. زاهد شینواری وای دوی داسې تماچی او ټوپکې لري چې نه یوازې د امریکای او د جنوبی افریقی ادارو معیاري ګرځولي نه کې هم د بارني وسلو په مقابله کې داخلي دي.
ریکانا د دې شې چې د 9 mm پستول یا شارټ ګنز دي زمونږه د دې قیمتونه ډېر زیات مناسب دي ځکه چې چاینیز ټی ټی چې په نن سبا ارزانه ګڼل کیږي په دنیا کې هغه نن سبا په 30,000 روپۍ باندې ملاويږي. اوس موږ چې کوم 9 mm پستول چې هغه کوالټي امریکای نه منظور شوی دا هغه د چاینیز ټی ټی تماشې نه ډېره ښه کوالټي ده نو هغه په $100 باندې موږ ورکو نو هغه 2,000 روپۍ باندې په دلته ملاويږي. بار ملک تم دا په $100 باندې $90 باندې یا $100 نه پر نه دي.
خدا خمیار او کم نرخ نه باوجود فوز اف سی او د پولیس لا دغه ملکی وسله اغستو په ځای اوس هم د بهر نه وسله اغستل کیږي.
رسمي تور باندې اوسه پورې اخلي نه په دې والي سره زمونږ د خبر پښتونخوا چې د پولیسو مشر او ای جی پی سره سره ما ملاقات شو او مخکې چې کوم زمونږ وزیر داخله او چودري نصار صاحب هم په دې والي سره موږ خپل پریزنټیشن لګل او امید لرو چې اوس د دې فاټا انډستریال اسټیټ چې کوم جوړیږي دره کې هلته د خپل ځان له یو کلسټر به جوړ شي نو هغه سره به بیا دا سیزون زمونږ طرف نه یو خو فارمالایزم شي رسمي به شي او موږ بیا امید لرو چې حکومت پاکستان به دا اخلي چې امریکا یې کوالټي منی او اخلي او یورپ یې اخیستی شي نو موږ دا ګڼو چې پاکستان عام په کار دی چې بجای دي چې دا چاینا نه راغواړي یا نورو ملکونو نه ترکیې نه راغواړي چې دا خپل ایجنسیز دي پولیس دی فوج دی یا اف سیز دی دیوم دا خپل ضرورت چې زموږ د خپل لوکل پروډکټ نه او زموږ د کمپنیانو نه پاري.
د دې کمپنۍ زیاتره شارټ ګنز پرایویټ ادارو د خپل تحفظ لپاره دوی نه غستلي او د دې بهر خرڅ لپاره لیګلو یا ایکسپورت کې اوس هم د پاکستان حکومتي ادارې دومره پیچیده اصول او ضابطې لري چې زاید شینواری وایي د دوی لاس تړلې دي او ایکسپورت کې ډېر مشکلات دي.
دغه فارمالټیز چې ته وایې هغه دومره ډېر شوري دي په دې کې به منیسټري اف ډیفنس پروډکشن ایم او ڈی پی نه ان او سی ال او ایم او ڈی پی دا ان او سی سره دی باندې ډېر زیات ټایم ځای کیږي. اکثر چې دا ان او سی مونږ ته ملاوي شي نو آرډر چې کوم مونږ سره ویلیډیټي نو هغه ایکسپایر شوی.